پور څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت له مخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدریو ګنډلو، خامکي غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجي فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګۍ پلوري وایي،
تر پوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د هغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دوکانونه چې دي تاسو موږ لاسونه اغه لاس دغه غوړه لیدیا حجري دي، هغه حجري او جامې ته وقف شوی دي. او زموږ خو ځخه خاني لري هغه دوکانو په لاس په خواني خلک نو ډېر پکې کې اوس کم دي، ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوي دي او مدد پاتې دي. څه
سره له دې چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي،
دلته رخچینه ولونګي او صدری او بوټ فرانسوي بوټونه دا شاخ خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینه وي پاکستانی نه وي، یوازې نه په ټول سرپوش کې نه، دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي، دار ولایت خلک یو وړي په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب.
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز په دغه په زمون سره چې داخله غاشر دغه سیلانیان راشي دغه خارجي ملکانو سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامہ خجه بازار تر عزیز تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار او زموږ شانجه.
په دې ورستي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو ودانی زړې سیوی دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیوی. لیکوال او تاریخ پوه استاد حیات الله رفیقی وایي، که د دې بازار تخریب شوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمینه برابره سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی، دا باید تخریب نشي. او ځینې ځایونه چې موږ اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه شیانو باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه، د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید مابنځ ولاړ شي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو له مخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرقې شریفې راوړلو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیرې مبارکې ویښته هم راوړ. دغه ویښته د کندهار په زړه جامه کې په درنښت کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویښته هغې جامې ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چارې روانې دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیونه افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چارې تر راتلونکي نوروز پورې بشپړې شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنۍ او ګرځندویانو ته آسانتیاوي چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورنۍ او بهرنی سیلانیان ورغلی دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغې کې د 500,000 او شاید سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 10 او 15 موټر او 40 موټر تر 500 پورې موټرې راتلي. وروستیو وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمېر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوي او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
هم کلی کلی په ساتنې واته هوټلونه بر موسمي جوړ شوي دي. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خاص معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره ترسره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانېدلې چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سهولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سهولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویان ورځي او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاور رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دیو کې چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیارغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نه وست د دې خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل د هر ځګینه به دیته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نوو اسانتیاوو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب یې لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامې لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتوري په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوري د وخت ډرامو چې مونتلی وو. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي، او تر دې راوروسته په شلم او یوویشتمې پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټیکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټیکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کاله مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر و شاعرۍ سره نو طبعا دا ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو مستری پروګرام جوړ نسو، د تاریخ او جغرافیه جوړ سی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیه لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلکه د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامې خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت و، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی، علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې که نوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فضن تاسو لازم لیده کولی سمه چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوې دی چې زه تاسو ته جوړ شنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی سم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم، او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه
سنگروال صاحب. په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسنی افغانستان پورې توجه کوو. شپاړسم پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادیږي د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغسې زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډېره توجه و پاملرنه کړې ده او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه همدې ته مې ډېره توجه کړي، خو دې نه مخه ما ډېره توجه عندي لرغوني یونان ته کړې، چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده، سوفوکلیس او یوروکلیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه، خو ما د تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنې دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنې هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه د مخه، حتی د میلاد نه د مخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس ډرامې د سرو زرو، هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې نو د سرو زرو تاج یې ورکاو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1526 مخزي دي کال، یعنې د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله د مخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه ډېر دور ډرامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی، شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه، دا ډېر ښه پوښتنه، ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال وه، نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ، لکه فرضاً مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې، یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهید ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله روساس بری ته رسېږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریکي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپدې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو، په شلم او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه، مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی؟
اولی نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې چې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخه، چې یو انتقادي ریالیزم دی او یو همغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي، هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی. تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی، د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېتانیا پورې، له برېتانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایتالیا پورې، یونان پورې، وبخې د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني او هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده، خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني او هنري ادبیاتو نورې برخې، فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني او هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنې موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي، ډرامه په بڼه باندې موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامه ولري موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده خو داستان یې همغه د لنډې کیسې داستان و یا پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي هغه نه هم استفاده کړې دي ناول نه هم استفاده کړې هغه هم ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه چې ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي تقریبا سوژه به یې همغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې او یا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چېم لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده
سنگروال صاحب ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکې کیسې یو ډول د ډرامې لومړنۍ خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخیستې ده
داسې پښتنه دی وکړه لکه د ما کتاب چې لوستی اول پیل ما دین دی نه کړی دی اول پیل مې دې نه کړی دی چې په عنعنوي توګه په فولکلوریکه توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته ووایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یو عنوان دی د پښتو ډرامې عنعنوي او فولکلوریکه بڼه یعنی همدغه دی تا د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا باندې لیکلی من ډېره شتمنه فلکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو فرزند مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولی شو د دې نه یو هغه جوړ کړو یو معاصر ناول ترې جوړ کړو او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزند بدې بلېڅو د پتې خان بلېڅو دا ډول کیسې یا طالب جان او ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیلو وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره باندې لیکل شوی موږ ته ډیر بریده دی موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د فولکلور برخه ده فرضاً تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې سیف ملوک بدرې جمال پسې ځي او د پلار چې د سیمرغې بچیان چې د خامار تر ګواښ لاندې دي او دی په نیندۍ باندې ناخامار ولي خامار راغورځېږي او سیمرغې چې یو لوی ګټې په وزرې اور بل شوی چې بچیانو ته یې ګواښ دی نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمن یې وغورځي دغه وخت کې بچیانو ته چغې وهي چې دغه آدمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې دا سیف ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نو هغه وایي چې زه خو بدرې جماله پسې راغلی یم نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جماله خو پری ده ته څنګه نیولی شي وایي بس زه پې مین یم او خوب کې مین شوی یم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونیسم دی په اوږه باندې کښېنئ په وزرو باندې کښېنئ دی وړي هماغه ډنډ کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یې او سا جماله چې دی د ترو لور وه دوی به لمبلې نو زه ته ویلی چې ته کولی شې دلته کوم ځای کې پټ شې کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شې د هغو د پر په جامو باندې کښېنې بیا نو الوتی نه شي بیا ته کولی شې خپل خواهش ومنې دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او سا جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن بګډه نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پال دی ګور دل کمنګولی دل چې من په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې من لیکلې دي. یو میواز خالصه په نثر لیکلې، یو چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم میواز په نظم لیکلې چې تقریبا دا لکه مخه مې چې نعمت الله استاذو ویلي او هغه درې نور شخصیتونه هم ویلي. تقریبا من په فولکلوریکه برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی شم چې نوري ډېر کار کړی دی. همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پېړۍ محصول دی. فرضاً په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ ورپسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې ما معلومات دي مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه، بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون له پامه تېر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی شم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې، زه فکر کوم چې شاید هغه بینوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامی خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وتل شوی و څنګه، و داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې، خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بینوا صاحب دی. او په دې نه دې مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پېښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې دي، عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي. باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله، شاید 1903 شاوخوا کې وي، یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چا لیکلې راډیوي، هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و، چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادېده. هغو لیکلې، او پس له هغې نه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ویلی چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلې هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته، ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونیسي، شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې که یادونه وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کومه. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، لیرې او مرکې، اوږدې څلې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي، فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، د جنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملوک او بدرې جماله، سلطانه حسین، زنداني موټر، د تقدیر پانه، سره سنځله، د زمانې مور، درې ملنګ، د غالې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پېغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا مالی کړي.
څنګهرول صاحب وبخښئ. تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت د رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته. یعنی دغه هنري تغیراتو ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د رادیو، اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړۍ رادیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې اونسو کولای چې ذهن ته مې راشي، فرزن هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې، فرزن یو نوم مې راته په یاد ده، د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه رادیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی، هندوستان ته دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړي دي، دا د منتر ډرامه مې په یاد ده، دا همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولای چې خپرونې نه ووځم او هغه ته استفاده کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې، ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرضاً ما ته ایسته د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم هم واخیسته، یا فرضاً همدغسې ما دې کې تقریبا ما پرادي فرضاً ما یوه ډرامه چې اوس مې په یاد ده چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړي هغه نومېده ده، د بی اتم ټولګی، د بی اتم ټولګی فرزندا دې کې حاجي کامران او یو تعداد نورو پکې کار کړی او دا مستیج کړي ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خپرې کړي. یو فلم ما لیکلی، د فلم یو سناریو مې لیکلی ده، د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده، تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي وو، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړي دي.
له ښاغلي څنګهرول څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته